د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی په دې ساته خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په پاکستان کې د یو جوډیشل کمیشن پر سر د حکومت او سیاسي ګوندونو سلام مشوره د متحده کومومنټ د پخواني غړي سولت مرزا د پانسي نوې نیټه په جنوبي وزیرستان کې دوه چاودنې همداسې یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام ته د هیلې هم در اورو خو لومړی د دې ست خبرونه چې انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به د روان کال تر پایه په افغانستان کې اوسنی شمیر 9300 سرتیري پاتې کړي. په جنوبي وزیرستان کې د چاودنو له امله دوه تنه وژل شوي دي او د ژغورنې د ادارو کارکوونکي به نن بیا د فرانس په هغه سیمه کې په کار پیل وکړي چېرته چې تېره ورځ د جرمني یوه الوتکه راغورځېدلې. او وسته خبرونه تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړي. ولسمشر اوباما د مارچ په 23 په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې به د روان کال تر پایه اوسنی شمېر 9300 سرتیري پاتې کړي.
President Ghani has requested some flexibility on our drawdown timelines.
ولسمشر غنی غوښتنه کړې و چې د ځواکونو د ایستلو په مهال ویش کې یو څه بدلون راولو. ما په افغانستان کې د امریکا د پاوز او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له امریکایي قومندان جنرال جان کمپل او خپل د ملي امنیت له ټیم سره مشوره وکړه او پریکړه مې وکړه چې موږ به د روان کال تر پایه اوسنی 9300 شمېر عسکر وساتو. په 2014 کال کې د پاتې کېدونکو عسکرو دقیق شمېر به د روان کال په وروستیو کې مشخص کړو.
افغان ولسمشر اشرف غنی بیا ویلی دی د سواکونو د استلو د بهیر په ورو کولو سره به افغان امنیتی سواکونو ته د دې زمينه برابر شي چې د روزنې تجهیز او سلام مشورو په برخو کې نور هم پیاوړی شي. د پاکستان د پارلیماني ګوندونو مشرانو په انتخاباتو کې د شوو درغلیو د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو حمایت کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا مشال لډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تیر ماښام وزیر اعظم نواز شریف د پارلیماني ګوندونو مشرانو سره ملاقات وکړ او هغه د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره په اعتماد کې واغست. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم د سیاسي ګوندونو اندېښنې د خبرو اترو له لارې ختمول غواړي. د متحده قومي مومنت ګوند په خاني غړي سولت مرزا ته بعد اپریل په لومړی نیټه پانسي ورکول کیږي. د بلوچستان د مرزندان چارواکو پرین مشال لډیو ته ویلي دي چې د ام کیو ام په خاني غړي سولت مرزا ته تازه ډیت وارنت یا د پانسي امر ورکړل شوی دی. چارواکي زیاتوي لدی تازه امر سره به مرزا ته د راتلونکي میاشتې په لومړی نیټه سار وختي په مرزندان کې پانسي ورکول کیږي. په 19 مارچ د سولت مرزا تر پانسي یوازې 15 د مخکې پاکستانی ټلویزیونونو یو داسې ویډیو خپره کړه چې پکې نوموړی وایي د ام کیو ام د مشر الطاف حسین په خوله خلک وژلي دي. د بلوچستان په واران سیمه کې د پاکستانی ملیشا او بلوچو وسلوالو ترمنځ سنخته شوې چې پکې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. په کوټه کې د ملیشا او ځواکونو د مرکزي دفتر لخوا بیګا مشال لډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تیر ورځ د دوی سرتیرو د واران په مشکې سیمه کې د لټون عملیات کول چې په وسلوالو برید وکړ. خبر پاڼه زیاتوي په دې پیښه کې ملیشا ځواکونو د بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې شپږ وسلوال وژلي او یو سرتیری هم وژل شوی دی. خو د بلوچ وسلوالي ډلې بی ایل ایف ویان بیا رسنو ته ویلي دي دوی د ملیشا او شل سرتیری وژلي او د ملیشا ځواکونو د ادارې ناسمې دي. په جنوبي وزیرستان کې د چاودنو له امله دوه تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د سیمې چارواکو پرین مشال لډیو ته ویلي دي چې دا پیښې پرین په شکتوی او د سره روغې په بابړو سیمو کې شوي دي. په وژل شوو او زخمي شوو کسانو کې محسود کډوال او یو پوځي شامل دي. چارواکي وایي په شکتوی کې چاودنه د محسودو کډوالو په هغه ګاډي شوي چې په ټانګ کې د رجستریشن وروسته خپلو سیمو ته روان وو. پکې دوه تنه وژل شول. د پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. اروپایي اتحادیې داغې خزی وجل غندلی چې د تیری پنج شنبه پرس په کابل کې قهرجنو خلکو د اسلامي پاڼو د سسولو په تور وژله. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د مشر یوې بیان دی په یو بیان کې ویلي دي چې د فرخندې وجنه د اغو ګواښونو یادونه کوي چې افغان میرمنې د ناسمو تورونو هم د عدالت د نشټوالي په برخه کې ورسره مخامخ دي. په بیان کې راغلی چې اروپایي اتحادیه هیله منه ده چې د دغې پیښې مجرمان به عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا په افغانستان کې د بالکان شپږ هیوادونه په ګډه د نیټو په نوي ماموریت کې ګډون کوي. په دغه ماموریت کې چې مشري به یې کرویشیا کوي، د مونټینګرو، کرویشیا، بوسنیا هرزګوینا، البانیا او مقدونیا له 200 زیات پوځیان برخه اخلي. کرویشیا به د بالکان د 500 نورو هیوادونو د پوځیانو چې په مزار شریف کې ځای پر ځای کېږي بشپړ مسؤلیت ولري. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ژغورنې د ادارو کارکوونکي به نن بیا د فرانس په هغه سیمه کې په کار پیل وکړي چېرته چې تېره ورځ د جرمني یوه الوتکه راغورځېدلې او پکې سپاره 150 مسافر وژل شوي دي. د جرمني وینګس په نامه د یو هوایي شرکت د الوتکه تېره ورځ د سپین د بارسلونا ښار څخه جرمني ته روانه وه چې د فرانس په غرونو کې راغورځېده. د فرانس د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د پیښې په ځای کې د الوتکې تور باکس یا بلیک باکس موندلی دی او په فوري توګه به یې پلټنې وکړي. اور اس ته خبردار چې د عراق د بهرنو چارو وزیر ابراهیم الجعفری له شام څخه د سیمه ایز ملاتړ غوښتنه کړې ده. شام او عراق دواړه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جنګیږي. جعفری دا خبره د شام له ولسمشر بشار الاسد او د بهرنو چارو له وزیر ولید المعلم سره لکتنی وروستو پرون په دمشق کې وکړه. هغه ویل عربي هیوادونه باید د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د شام ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که د هیوادونو ترمنځ همکاري نه وي نو سخت دریځي به ټولو هیوادونو ته اوغسیگی. ولید المعلم اویل شام و عراق د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په یو شان حالاتو کې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې انیسا اجمل وړاندې کوله. امریکای ولسمشر بارک اوباما وایي د افغان ولسمشر په غوښتنه به تر پلان زیات امریکایي عسکر د روان کال تر پای په افغانستان کې پاتې شي.
President Ghani has requested some flexibility on our drawdown timelines, and I've decided that we will maintain our current posture of 9,800 troops through the end of this year.
د سیاسي چارو کارپو وایي امریکا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر تر اوسه ګټور دی.
روابط ډېر کړکېچن شوي وو د څو کلو کې، او د دې کار لپاره تر ټولو اول کار چې ضروري وو د دې حکومت لپاره دا ده چې دغه روابط سم کړي او په دغه برخه کې بریا ترلاسه کړې ده.
د پاکستان پارلماني ګوندونه له حکومت سره پر دې سلا سوي دي چې د تحریک انصاف په غوښتنه دي عدالتي کمیشن جوړ سي. په جنوبي وزیرستان کې دوه بیلابیلو چاودنو دوه تنه وژلې. د خبر ایجنسی به کور کړل سوي خلک په داسې حالت کې ستنېږي چې هلته لا هم جګړه روانه ده. یو کډوال وای
خلک داسې ډېر مطمئن خو نشي کېدي، بهرحال توقع لرو چې زموږ علاقه به ګر تګر کېدلی شي او الله دې وکړي.
د متحده قومي مومنټ د غړي سورات مرزا د پانسۍ کولو لپاره د اپریل لومړۍ نیټه اعلان شوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او 19 پروګرام تاندېهلي هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې تر مخکینی پلان به زیات عسکر د روان کال تر پای په افغانستان کې پاتې سي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په واشنگټن کې وکړه. د ویل چې دا پریکړه د افغان ولسمشر اشرف غنی په غوښتنه کړې ده. زموږ همکار نوریا سنودی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل به ورو کړي او د روان میلادي کال تر پایه به په دې هیواد کې 9,800 عسکر پاتې شي. له مخکېني پلان سره سم د روان میلادي کال تر پایه د پاتې کېدونکو عسکرو شمیر 15,500 و. اوباما په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره له خبرو وروسته له غنی سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د زیات شمېر ځواکونو د پاتې کېدو لپاره د افغان ولسمشر غوښتنې منلې او زیاته کړه چې افغانستان تر اوسه یو خطرناک
ځای دی.
ولسمشر غنی غوښتنه کړې وه چې د ځواکونو د ایستلو په مهال ویش کې یو څه بدلون راولو. ما په افغانستان کې د امریکا د پوځ او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له امریکایي قوماندان جنرال جان کمپ او خپل د ملي امنیت له ټیم سره مشوره وکړه او پریکړه مې وکړه چې موږ به د روان کال تر پایه اوسنی 9,800 شمېر عسکر وساتو. په 2014 کال کې د پاتې کېدونکو عسکرو دقیق شمېر به د روان کال په وروستیو کې مشخص کړو او په دې توګه به موږ وتوانېږو چې د 2014 کال په پای کې د نهایي په کابل کې د امریکا د سفارت د امنیت ټینګښت لپاره څه شمېر عسکر وساتو. اوباما وویل دی نیت لري چې د 2014 کال تر پایه افغانستان د ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړي او زیاته کړه چې په دې هیواد کې د امریکا په محارب ماموریت کې چې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې پای ته ورسید کوم بدلون نه دی راغلی.
افغان ولسمشر له امریکایي پوځیانو او ملکي ټیکدارانو مننه وکړه چې په افغانستان کې خدمت کړی او همیل امریکایي مالیه ورکوونکو څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې غمیزې موږ سره یو ځای کړي وو او اوس مو ګډې ګډې سره یو ځای کوي. نن ورځ په افغانستان کې د امریکا محارب رول پای ته رسیدلی، خو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ ماموریت زموږ د ګټو ګټو او هڅو مهمه برخه ده. غمیزې سره یو ځای کړي وو او اوس مو ګټې سره یو موټی کوي. افغان ولسمشر وویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر له ورو کولو څخه په ګټې اخیستو به د اصلاحاتو پروسه ګړندۍ کړو، تر څو د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ښې رهبري، روزنې او د هغوی د مجهز کولو مسأله یقیني شي او دوی پر خپل اساسي ماموریت تمرکز وکړي. ټاکل شوی ده چې اشرف غنی به نن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. نوموړی دغه راز په دې سفر کې چې امریکا ته د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته لومړنی رسمي سفر دی، د ملګرو ملتونو له سرمنشي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره نیویارک ته هم لاړ شي.
نوریاس نوری اوس پوښتنه دا ده چې امریکا ته د افغان مشرانو له سفره تر اوسه هغه څه ترلاسه شوي دي او کنه د څه چې تمه کده. دا موضوع زموږ همکار نوریاس نوری د افغانستان د کورنۍ چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن په دفاعي پونتون کې استاد علي احمد جلالي سره څېړلې ده. علي احمد جلالي وای
البته ډېر شیان یې ترلاسه کړل، په دې کې شک نشته چې غوښتنلې وې او په عین زمان کې د افغانستان مشران واقفین هم دي او په دې هم پوهېږي چې شرایط داسې دي چې ټول هغه غوښتنې چې په زړه کې وې هغه په دغه شرایطو کې ممکن نه دي. منتها د دې لپاره چې افغانستان دولت او وسله والې قواوې وکولی شي له هغو ګواکونو سره مقابله وکړي، یو څه نوره مرسته په کار وه، عاجله مرسته. په دې عاجله مرسته کې دوه شیان دي چې عاجل اهمیت یې درلود. یو دا چې د افغانستان له بودجې سره مستقیما مرسته وشي چې هغه 1,000,000,000 دي چې ژمنه ورسره وسول په اوسنیو شرایطو کې افغانستان عواید کم دي او بودجې له مشکلو سره مخامخ ده. دغه پیسې مستقیما بودجې ته ورکول کیږي. دوهم دا چې د کال تر پایه پورې چې احتمال لري په اوړي کې د مخالفینو فعالیتونه زیات شي، په دغه دوران کې هغه قوتونه چې فعلا موجود دي په کال تر پایه پورې نه ایستل کیږي چې لازم او څو سال کا سوي. دغه عاجل غوښتنه دي افغانستان او عاجل ضرورت دي. په دې برخه کې پرمختګ شوی دی، هم په اوږدمهاله کې دا په دې مربوط ده چې څه کار څه کیږي او د خپل د افغانستان د ملي وحدت حکومت تر کومه حده پورې مؤثریت ښيي. په هغه صورت کې بیا وروسته هم ممکن ده نور ته تحولات راشي، نور ژمنې وشي.
داسې مویل کېده چې اشرف غني ممکن له دغه سفر څخه په ګټې اخیستو واشنگتن ته وښيي چې دی یو د اعتماد وړ او باوري متحد کېدای شي. فکر کوي چې اشرف غني دغه هدف ترلاسه کړی دی؟
باید په دې موضوع باندې زیاتره فشار واچوو چې دغه سفر اساسا د دې لپاره دی چې روابط پرمختګ وشي. روابط ډېر کړکېچن شوي وو د څو کلو کې، او د دې کار لپاره تر ټولو اول کار چې ضروري وو د دې حکومت لپاره دا ده چې دغه روابط سم کړي او په دغه برخه کې بریا ترلاسه کړې ده. خبره دا ده چې په امریکا کې ټول د خلک کټ حکومت کې دي که د بهر د حکومت یې کانګرس کې دي. دغه دوره مقایسه کوي د تېرې دورې سره، د کاغلي کزي دورې سره. له هغه نه دوی خوشحاله نه وو ځکه چې دوی دغه شکایت درلود چې قرباني چې د امریکا عسکري ورکړي دي او کومکونه چې د امریکا مالیه ورکوونکو یې کړي دي د افغانستان سره، هغه افغانستان حکومت په حرکت کې هغه دومره د قدر وړ نه بولي او برعکس انتقادونه پرې کوي. نو ځکه دغه دولت دې مقایسه کوي له هغه سره، او په دغه مقایسه کې دوی فکر کوي چې دغه دولت چې له ابتدا نه له لومړي ورځې نه د امنیتي قرارداد امضا کړ او بیا په تېرو څو میاشتو کې مستقیما د متحده ایالاتو د حکومت سره ټینګې اړیکې وساتلې، او په عین زمان کې کوشش وکړ چې د یو پارټنر پایس یا د شریک پایس د وظیفې سره روابط وساتي. په نتیجه کې دوی په دې متعقن دي چې اوس فعلا په افغانستان کې یو ښه پارټنر لري، یو ښه شریک لري. دا خبره تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د کاغدي اشرف غني پلاوی په واشنگتن کې ترسره کړ.
داعش منځني ختیځ ته یو خطر متوجه کړی دی او د خطر لمنه هم ورځ تر بلې آسیا ته په تیره بیا افغانستان او پاکستان ته غځیږي. دغه خطرونو ته په پام سره فکر کوي چې امریکا به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي؟
متحده ایالات له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیک پارټنرشپ تړون لري او په دغه چوکاټ کارت کې متحد ایالاتو دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان ملاتړ به کوي، اما دا چې ملاتړ په کوم ساحو کې په څه شکل کېږي هغه باید نظر په شرایطو باندې فرق. که چېرته مشکلات زیات شي په هغه صورت کې دا احتمال ډېر موجود دی چې متحده ایالات به د هغو چیلنجونو په تناسب چې افغانستان سره مخامخ دی خپل ملاتړ تنظیم کړي. دا به تنها د دانې چې د افغانستان کې بس کافي دي که پرې نږ دي. کاري اوباما پالیسي دا ده چې کومک له افغانستان سره مانا دنیش ډېر عسکر ولي، کومک له افغانستان سره دا ده چې په خپلو پښو یې ودرېږي، یعنې د افغانستان امنیتي قواوې دې حتی ورسېږي چې په خپل ځان بسیا شي. اصلا پیغام دی ښاغلي غني هم که په لندن کې و که په واشنګټن کې و، دا ده چې مو غواړي چې په خپل ځان تکیه شو، کومک راسره وکړي چې په خپل ځان تکیه شو د هر چا له احتیاج ووځو. او دغه یو ډېر قوي پیام و چې د افغانستان مشرانو اروپا ته او امریکې ته ورکړ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملک سیاسي او پارلماني ګوندونه د دې لپاره په اعتماد کې اخیستې دي چې عدالتي کمیشن جوړ کړي. د عدالتي کمیشن هدف دا دی چې د 2013 کال پر انتخاباتو د راپورته سو تورونو په اړه پلټنه وکړي. په دې اړه تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالې رابعه اکرم خان څخه وپوښتئ.
تیر ماښام وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې پارلماني ګوندونو مشرانو یوه غونډه شوې وه چې په کې ټول سیاسي ګوندونو د عدالتي کمیشن حمایت کړی دی، خو د دین علاوه متحده قومي موومنټ چې دی یا ایم کیو ایم هغه مخالفت کړی دی. وزیر اعظم کوره جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې وزیر اعظم کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو په اړه د پارلماني ګوندونو مشرانو په اعتماد کې واخیست او ویل چې هغه د ټولو سیاسي ګوندونو خدشات د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي او خپله ټوله توجه چې دی هغه طرح کړی د حقوقو مخنیوي سره سره په نورو چیلنجونو چې کوم دي هغه پاکستان د چې کوم مخې هغې ته هوارولو باندې خپله توجه کول غواړي. د دې نه علاوه په دې موقع د مخالفه ډلې مشر سید خورشید شاه وینا وه چې تحریک انصاف له اوس پکار ده چې اسمبلی ته واپس راشي. د دې نه علاوه پاکستان پیپلز کونسل سینیټر رحمان ملک مطبوعاتو سره په خبرو کې تیره شپه وویل چې د کمیشن جوړول یو ښه اقدام دی، باید چې کوم تحقیقاتي رپورټ په بیا مخې ته راځي چې هغه د ولس مخې ته راوړل شي. څه متحده قوم موومنټ چې دی خپل بیان کې ویلي دي چې دا کمیشن جوړول د آئین خلاف ورزي ده، هغوی د دې مخالفت وکړو.
تحریک انصاف تورونه خو یوازې پر واکمن ګوند مسلم لیگ نون پورې کړي وو او مخالفت د دې کمیشن یوازې متحده قوم موومنټ کړی دی.
بالکل جی، هغه متحده قومي موومنټ چې دی هغه مخالفت کړی دی. د دې په وینا چې دا د آئین آرټیکل 215 او یو کم نوی خلاف ورزی ده.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان و. او له اسلام آباد څخه به کوټې ته ولاړ سو. هلته د مچ زندان چارواکو ویلي چې د متحده قومي موومنټ د پخواني غړي سولت مرزا د پنځه کولو لپاره یې نوی حکم ترلاسه کړی دی. تفصیل خدای نور ناصر راکړ.
سولت مرزا چې د ایم کیو ایم لکتاس چې ویل د ایم کیو ایم پخوانی غړی دی او د پانتی په سزا محکوم دی، په مچ جیل کې په مچ زندان کې بندي دی. د هغه پانتی چې د روانې میاشتې په 19 مارچ په سهار وختي د پاکستان وخت 15 بجې ورکول کېده، تر هغه وروسته وځنډول شوه چې د ده یو خبرې په پاکستاني رسنیو چلولې، پاکستاني ټلویزیون ټلویزیون چینلونه چلولې وې چې په هغه کې د تور پورې کړی و چې د چې کوم خلک وژلي او د کوم چا په وجه چې د ته سزا ورکول شوې د کوم چا په وژنه باندې. د سولت مرزا په خبره هغه ده د الطاف حسین چې د ان کیو ایم مشر دی، د هغه په خوله باندې دا کسان وژلي وو. تلویزیون کرن سولت مرزا چې تر هغه وروسته د پانتی سزا دنده ورته وله، پرون د مچ زندان چارواکو مشال راډیو ته وویل چې دوی یو بل تازه ډیت وارنټ یا د پانسی د سزا حکم دوی ته رسېدلی دی، دوی ته ترلاسه شوی دی چې د هغه تر څنګ د چارواکو په خبره د روانې میاشتې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه به د پاکستان وخت سهار وختي 15 یا 15 بجې پانسی ورکول کېږي. او سولت مرزا د کراچۍ د بجلی د څانګې د هغه وخت مشر چې په کال 1990 کې 15 جولای باندې د هغه وخت مشر د کراچۍ د بجلی د څانګې ملک شاهد حمید د هغه ساتونکي خان اکبر او د هغه موټر چلوونکي اشرف بروهي دا درې واړه وژلي وو په هغه کې وژنه کې. او تر هغه وروسته بیا په 1999 کې د هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر باندې نیول شوی و چې دی له بینکاک څخه کراچۍ ته راورسېد. تر هغه وروسته بیا په نوموړي باندې دا سزا ورکړل شوې وه او ډېر وخت د کراچۍ په مرکزي بندیخانه کې تېر کړی وو. او په 14 اپریل 2014 بیا سولت مرزا د بلوچستان تر ټولو تاریخي او زندان چې ورته ویل کېږي بل زندان ته راوړل شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د جنوبی وزیرستان پر لور په جنوبی وزیرستان کې د دوو جلا جلا چاودونو له کبله دوه کډوال وژل شوي او څلور کسان ټپي شوي دي. ځایي خلکو او حکومتي چارواکو د دې پخلی کړی دي. دوی وایي دا چاودنې په داسې وخت کې شوي دي چې سیمو ته خلک ورستنېدل. تفصیل سیلا مسعود راکوي.
د ځایي کبالیانو او حکومتي چارواکو د پخلی په مطابق د څلورم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو شکتوی اوبو بر کښې په مځکه کښې ګوښې ګوښې شاخ دوه بمونه وچاودېدل چې په نتیجې کښې یې دوه کسان مړه څلور پررژلي او یو ګاډی تباه شه. په مړه او پررژلي کسان کښې مسعود کډول او یو پوځي سرتیری شامل دی. په ټانګ کښې د پولیټیکل انتظامیه او په ډېر اسماعیل خان کښې د یوې خفیه ادارې چارواکي چې کوم د خپلو نومونو جوتول ته تیار نه شول. د مشال ریډیو په پښتنې وویل چې اولنۍ چاودنه د مسعود کډوالو هغه ګاډي ته ور وشوله چې په کوم کښې د فرنټیر کور صوبېدار امان الله مسعود ګلیشي په ټانګ کښې د رجسټریشن کولو نه د ورستې خپل اکاډه د شک توی نه د بروډه په لیار پلرني کلي جنته ته بیوله. دغو ذرایو زیاته کړه چې کله د کډوالو دا ګاډی بروډه نري ورسېده هلته په مځکه کښې شاخ بم ور وچاودېده چې په نتیجې کښې یې صوبېدار امان الله مسعود ګلیشای د هغه ژڼه لمسای کیمولا په هغه ځای مړه او د رمان الله دوه نور کم عمره لمسیون په شمول د ګاډي د ډرایور سخت پررژلي شول. د دغې پېښې نور حال په شک توی کښې موجود یو قبیلي الله خان په دا رنګ بیان کړه. پمځکه خوندی بم دویمه چاودنه د سره روغه بوبړ غره په سیمه کښې د امنیتي فورسز د شهید فهد پوسټ سره وشوه چې په نتیجې کښې یې د الطاف په نوم پېژندله یو سرتېري خپله پښه وبایلله. د دغې پېښې پخلی هم په ډېر اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته وکړلې. د دغو بمي چاودنو او په دا کښې د مرګ ژوبلې پړل یا چا هم قبوله کړې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د بلوچستان په اورن سیمه کې د سه شنبې په ورځ د پاکستاني ملیشو او بلوڅو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د ملیشا ځواکونه وایي چې شپږ وسلوالې وژلې دي او بلوڅ وسلوال بیا وایي چې دا خبره سمه نه ده. دوی د ملیشا ځواکونو شل عسکر وژلې دي. خدای نور نصار په دې اړه نور حال راکوي.
په کوټه کې د ملیشاو ځواکونو له مرکزي دفتره په خپره سوې خبرپاڼه کې ادعا شوې چې د دوی سرتیرو په اواران سیمه کې په یوه نښته کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژلي او د دوی یو سرتیری هم وژل شوی دی. د ځواکونو دا خبرپاڼه لیکي د سه شنبې په ورځ د دوی سرتیري د اواران په مشکې سیمه کې د پلټنې په عملیاتو بوخت و چې پرې وسلوالو برید وکړ او تر هغه وروسته د ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوه او شاوخوا دوه ساعته یې دوام درلود. د ملیشاو ځواکونو دا خبرپاڼه مخکې کاږي. وژل شوي کسان د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ نومې ډلې وسلوال و چې د دوی په خبره له مودې راهیسې یې په سیمه کې پر حکومتي سرتیرو او محب وطن وګړیو په بریدونو او د پیسو لپاره د سړي تښتونو په پیښو کې لاس درلود. بلې خواته بیا د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ ویاند ګواران بلوچ ځایي رسنیو ته د سټلایټ ټلیفون له لارې د پاکستاني ملیشاو دا ادعا ناسمه بللې او ویلې دی چې په دې نښته کې زیاته مرګ ژوبله د پاکستان ملیشاو ته اوښتې ده. د ګوارام بلوچ په خبره په دې نښته کې د ملیشاو د یوه میجر په شمول شل سرتیري وژل شوي او زیاتوي د پاکستاني او ملیشاو د تباه شویو موټرو عکسونه به هم ډېر ژر له رسنیو سره شریک کړي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د باډیا کاخیلو سیمو ته ستانه سوي ځینې کډوال وایي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیاتو دوی سخت اندېښمن کړي دي او دوی ویره لري چې بیا په کډو کولو مجبور نه سي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر ایجنسۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او هم خلک ورستنېږي. اسرار الله مومند رپورټ لري.
که یو خوا د خیبر ایجنسۍ په تیره او باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او پوځ پکې د یو شمېر مشکوکه وسلوالو د وژلو ادعاوې کوي، نو بل خوا د حکومت په وینا باړې ته د کډوالو ستنېدل هم پیل شوي دي. په پېښور کې د باړې د کډوالو یو مشر خیلمچا اپریدی وایي که څه هم په خلکو کې لږه ویره شته، خو د په خبره پوځ باړه له وسلوالو پاکه ګرځولې او دارنګ کډوال غواړي چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه شي.
داسې خبره کوي چې ریس خوشته ریس او ټارګټینګ به کېږي په غوی نه کوکي بم کېږي، ځکه چې خامخا دومره سنګ ډېر مزاحمت خو بم کېږي. د ورځې جمع غونډې کول جرګې کول نو دا یو ریس کم دی او د دې ځینې بعضې خلک دا یره او تره په خلکو کې شته. چېرې داسې نه وي چې بیا چېرته دا کیسه سر نه نه شي او دا خلک بیا واپس را نه شي. خو زما په خیال چې اوس دومره مرګ جوبله پکې وشوه، فوجیان هم پکې مړه شول او نور هم دغه میلیټنس هم پکې مړه کېږي، نو د خلکو زیات تر دا یقین جوړ شوی دی چې دومره طرحه نشته چې کومه مخکې د نن نه دوه درې میاشتې مخکې وه.
خو عجب خان چې له کورنۍ سره د باډیا کاخیلو سیمې ته ستون شوی وایي چې خلک له یو شمېر امنیتي اندېښنو سره مخامخ دي. نوموړی وایي پوځ هره ورځ په باړه کې د وسلوالو د وژلو دعوې کوي، نو ځکه دوی خپل ځان خوندي نه احساسوي.
یو سر مسله بنیادی مسایل خو دا دی چې فلال امن په والي سره داسې وي چې هغه خلک اوس هم خوف یره محسوسوي. یره خو به داسې وطن چې کوم هغه ځای کې خلک دي هغې تقریبا د علاقونه بغه شوي دي، تلخنده تیرا سیمه ده، په هغې کې د حکومتي عملیات روان دي. مونږ خو بس دا خواهش لرو چې څومره د علاقه سره زره مونږ ته کلیر شي، نو د مونږ عوام به بس د امن سانس والي، نو خلک داسې ډېر مطمئن خو نه شي کېدي. بهرحال توقع لرو چې زموږ علاقه به زر تزر کلیر شي او الله دې وکړي.
د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي یوه سیمه هم له وسلوالو سل په سله نه شي پاکېدی او وخت نا وخته پکې د وسلوالو عملیات مخې ته راځي. نو د په خبره د وسلوالو لخوا د ممکنه خطرو باوجود د باړې کډوالو سره خپلو سیمو ته لستنېدو پرته بله کومه لار نشته.
او مثلا سره خو مخامخ کېدی خو مخکې ماضي ګرو دا خو بالکل داسې ویل چې مکمل علاقې صفا شوي او الله به مونږ خلک واپس لیږي چې مکمل صفا شي، زما په خیال باندې دا صحیح خبره نه ده. دلته به بالکل یو نیم ټس پوس په چرته کېږي، چرته به خلک راځي، تقریبا سرکاری فوجی نو باندې حملے کے یا نور دا سے چکم دہشت گرد ہے واقعی یا ریکی ہے ملوز دا بدا ما پخیل وقت بار خلا رضا نہیں دا سے زر مختمی
دا باڑی سیمی. عجب خان چھے دا کڑوالی دا اگد جون اروس تا خپلی سیمی تستون شوے وائی پا سیمہ کے دا اگد جنگ لوجی خز و معشومان ذہنی ناروغان شوی دی. نو مولے وائی باید چھے حکومت تر ہر سمخ کے دا دوی جون خوندی کری او دا سینوی چھے دوی بیا پا کڑا کولو مجبور شی.
تاسو مشال ریډیو د غوږ د جنوبي وزیرستان ځینې سیمو ته د کډوالو ستنې د روانې میاشتې پر شپاړسمه نیټه پیل شوی وو چې لړۍ یې لا هم روانه ده. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود په کبالي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام د ادارې له مسؤلینو سره غږېدلی او دا یې معلومه کړې ده چې تر اوسه څومره خلک ستانه شوي او آیا له هغوی سره مرستې هم شوي دي او که نه. راځئ چې رپورټ یې واورو.
د سولی وزیرستان دو تحصیلونو سروکای او سراروغ ته د مسعود کډوالو د واپس لږدولو د یولسمې مرحلې نن نهمه ورځ ده. دا نو ورځو کښې ټول څومره قبایلون بیرته لږدولی شوي دي. په سولی وزیرستان کښې د فاټ او قدرتي افتونو مخنیوي ادارې رابطه کار افیسر سید عمر مسعود ویایي
دا ویس چې رښتیا دوه د سوله تاریخ نه د ساوت وزیرستان د واپسۍ هغې شې تر ویسه پوره چې کیم خاندانونه واپس شول هغه 1634 خاندانونه واپس شول. د کیم نه پر تر ویسه پوره لوړل هغه 5399 کسان الحمدلله په خیر خیریت سره خپل خپل علاقې ته ورسېدل.
د تګ په وخت او د تګ نه د ورځې با د دغو قبایلانو سره ملاتړ کېږي. دغه چارواکی زیاتوي
رجسټر خلک دې پوره دی لکه په کیمپ شي چیکیم لکه VRS تای ریسپټ میاشتې راشن پر چلو ATM کارت دای د ترانسپورټ په مت شه 10,000 پی چیکیم دې دې سیم په ذریعہ سره ډېر خلک ته الحمدلله ملاو هشولې.
د کبالانو دې واپس تګ دغه مرحله به تر څومره او تر کومې نیټې پورې روانه وي؟ سید عمر مسعود بیايي
دا مرحله لراونه دو د 16 تاریخ نه شېریدو او ان شاء الله 31 تاریخ پورې دا مرحله شېریدو. په دې کې اول سٹارٹ شامل دے سروے کی سب ڈویژن خلق لاغلی او دے پارین ریجنا دے 23 تاریخ نا دے سروے کی ولاما او دے لدا سب ڈویژن یعنی دے سرارو وا تحصیل الخلق او دے سرارا ہوندے
سید عمر مسعود دا ہم وویل چپو او کالونو سے دے مسعود کا بالیاں تر اوسا پورے ٹول ولا ذرا نہ سوا چلروش قران بیرتلش دولی شوی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوی انیس اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړي. ولسمشر اوباما د مارچ په 23 په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې به د روان کال تر پایه اوسنی شمېر 9,700 سرتېري پاتې کړي. د پاکستان د پارلیماني ګوندونو مشرانو په انتخاباتو کې د شوو درغلیو د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو حمایت کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګام شاه لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېر ماښام وزیر اعظم نواز شریف د پارلیماني ګوندونو مشرانو سره ملاقات وکړ او هغوی یې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره په اعتماد کې واخیست. د متحده قامی مومنت ګوند پخانی غړي سولت مرزا ته بعد اپریل په لومړۍ نیټه پانسی ورکول کیږي. د بلوچستان د امیر زندان چارواکو پرین مشال لیډیو ته ویلي دي چې سولت مرزا ته د تازه ډیت وارنټ سره سم به د راتلونکې میاشتې په لومړۍ نیټه سار وختي په امیر زندان کې پانسی ورکول کیږي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو د مرکزی دفتر لخوا بیګام شاه لیډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېره ورځ د دوی سرتېرو داواران په مشکې سیمه کې د لټون عملیات کول چې په وسلوالو برید وکړ او د بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې شپږ وسلوال یې وژلي، خو بی ایل ایف ډله بیا وایي دوی د ملیشیا او شل سرتېري وژلي دي. اروپایي اتحادیې دغه ښځې وژل غندلی دي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې قهرجنو خلکو د اسلامي پاڼو د سوځولو په تور ووژله. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري له شام څخه د سیمه ییز ملاتړ غوښتنه کړې ده. جعفري دا خبره د شام له ولسمشر بشار الاسد او د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره له کتنې وروسته پرین په دمشق کې وکړه. او د ژغورنې د ادارو کارکوونکي بانن بیا د فرانس په سیمه کې په کار پیل وکړي، چېرته چې تېره ورځ د جرمني یوه الوتکه راغورځېدلې او پکې سپاره یو نیم سل مسافر وژل شوي وو.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې انیس اجمل وړاندې کول. اوس به ولاړ شو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا ورځپاڼې لوستی دی.
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه د قطر د امیر د پاکستان سفر په حق لیکلې ده. اداریه لیکي چې پاکستان او قطر ترمنځ توانایي، دفاع، تجارت او سرمایه‌کاری په شوبو کې په مرستو زیاتولو اتفاق وکړی شو. اداریه لیکي چې قطر کې د 1,00,000 نه زیات پاکستانیان د روزګار په غرض میشت دي او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حماد السانی د خپل دورې پر مهال وینا وه چې پاکستانی ماهرینو لپاره د قطر دروازې خلاصې دي. اداریه زیاتوي چې قطر ته د نړیوال سرمایه‌کارانو اعتماد ترلاسه دی. پاکستان هم په قطر کې د روان معاشي هلو ځلو نه ګټه پورته کولی شي، نو حکومت له دې موقع نه فائده پورته کول پکار دی. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی. دې لړکې د قطر نه مایع قدرتي ګیس په لویه پیمانه درآمد کولو سلسله د روانې اونۍ نه شروع کیدونکې ده چې ورسره به تر ډېره حده د توانایي په بحران قابو وموندلی شي. اداریه لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلفو شعبو کې د مرستو زیاتولو موقع موجود دي، خو موجوده وخت کې ډېرې کمې استعمال کړې شوې دي. خو د قطر د امیر دورې وروسته دا امکان پیدا شوی دی چې دواړو ملکونه به اوس په یو شمېر شعبو کې خپل منځي مرستې زیاتې کړي. آج ورځپاڼې خپل اداریه حج پالیسۍ په تیاری لیکلې ده. اداریه لیکي چې د مذهبي امورو وزارت د 2015 کال لپاره د حج پالیسۍ مسوده تیاره کړې ده چې اعلان به په راتلونکي میاشت کې د وزیر اعظم نواز شریف د منظورۍ وروسته وکړې شي. اداریه لیکي چې د مطبوعاتو راپورونو تر مخه حج لپاره درخواستونه به دا ځل هم د کونو د لارې اخستې کیږي او په سرکاري حج او کوټه به بندیز وي. اداریه زیاتوي چې د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې بد انتظامی او درغلۍ د حج په شان مهمه دینی فریضې ادایګۍ شعبه هم اونه بخله او هر کال ملک ته د راستنېدو وروستو حجیان خپل مشکلات بیانوي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې سخت کال د حجیانو لپاره نور هم ښه انتظامات وکړي چې د فرض ادایګۍ په وخت ورته څه قسمه مشکلات رامخې ته نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ریټرز خبري ایجنسی لیکي چې په تیرو اوو کالو څخه پس د مارچ پر درویشتمه نیټه په پاکستان کې د پوځي پریډونو کېدل د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د پوځ د عملیاتو وړتیا ښیي. بلخوا نېشنل انټرسټ مجله په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په کار ده چې د افغانستان په اړه د فکر کولو پر وخت د عراق حالاتو په پام کې ونیسي. انیس اجمل لنډیز وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د مارچ په درشتمه اوه کاله پس د پاکستان ورځ ولمانځل شوه چې پکې بیرغونه پورته او پوځي مهارتونه وړاندې کړل شول. مقاله لیکي چې دا هر څه د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته او د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پوځ وړتیا څرګندوي. په پاکستان کې په دې ورځ د 2008 کال راهیسې لاغې وروسته هیڅ پوځي پریډ نه شوې چې د پوځ او وسلوالو ترمنځ شخړې زور واغیست. خو پوځ وایي په شمالي وزیرستان او په نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پیلولو وروسته زیاتره وسلوال په تیښته دي. د مارچ د 23 پوځي پریډونو په اړه داسې فکر هم کیږي چې کېدای شي دا د پاکستان لخوا هند ته یو روایتي پیغام لیږل وو. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د 2008 کال د ممبئی بریدونو وروسته خرابې شوې دي. هند دغه بریدونو تور په پاکستانی طالبانو لګوي. پاکستان په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد د تازه کامیابیانو څرګندونې کړې دي. د مقالې په خبره دغه طالبان د پاکستان ریاست راغورځول او یو سخت اسلامي حکومت جوړول غواړي. بلخوا نېشنل انټرسټ په یو مقاله کې لیکي دا ونه چې کله د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو او امریکایي ولسمشر ملاقات کوي نو باید د عراق وروستي حالات په فکر کې وساتي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او امریکایي ولسمشر باراک اوباما به په دغه ملاقات کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. په 2018 کال کې چې کله عراق امریکایي سرتیرو ته د پاتې کېدو وروسته د قانوني تحفظ ورکول نه انکار وکړ نو ولسمشر اوباما د عراق د امریکایي ځواکونو د وباسلو ژمنې پوره کولو سره دغه مکه په خپل لاس کې واغېستا او د عراق د پالیسۍ په اړه یې د کامیابو اعلان وکړ. که څه هم امریکا او عراق د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکارۍ په برخه کې د ستراتیژیکي تړون په اړه اوس هم ژمن دي، خو امریکا په عراق کې ښکېله نه ده پاتې شوې. له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې درې غیر ارادي اثرات مخې ته راغلي دي. په دې کې لومړی د هوا دننه په خلکو کې تقسیم زیاتېدل دي. امریکا د عراقي سنیانو، شیاګانو او د کردانو ترمنځ د یو منځګړی رول لوبولی دی. د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د عراق په چارو کې د امریکا نخ کېلېدو سره د پخواني وزیر اعظم نوري المالکي د شیاګانو په مشرۍ حکومت سنیانو او کردانو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. مقاله لیکي دویم اغېز په عراق کې سیمه ایز مداخلت دی. ایران، ترکیه او ځینې عربي هیوادونو په عراق کې مداخلت زیات کړی دی او د اغې خلا د ډکولو لپاره په مقابله کې دي چې امریکا پرېښودې ده. د مقالې تر مخه د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو په ذهنونو کې د عراق حالات پراته دي او دوی غواړي چې د افغانستان د یو ښه راتلونکي لپاره امریکا په کافی شمیر کې خپل پوځیان پاتې کړي. مقاله لیکي د افغانستان ولسمشر د سوګند پورته کولو لږ وخت وروسته له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړ چې پکې په دغه هواد کې امریکایي ځواکونو ته تحفظ ورکولو خبره هم شامله ده. د طالبانو حقانی شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا IS لخوا د ګواښونو له وجې کابل دا منلې چې دوی ته د امریکا او د اتحادي ځواکونو د موجودګۍ ضرورت دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ په یو ریپورت کې لیکل دي چې کله د ازبکستان نوم یادېږي د خلکو په ذهن کې هغه ظالمانه صحنه راګرځي چې د زندان مسولان یو بندي د جوش شوو اوبو بیلر ته ورغورځوي. ریپورت لیکي د ازبکستان دی او د دې هیواد دیکتاتور یو ځل بیا ممکن په انتخاباتو کې ولسمشر شي. زموږ همکار جان اقل کوزی د دې رپورت لنډیز وړاندې کوي.
په ازبکستان کې د اسلام کریموف د واکمنۍ په جریان کې د اختناق او ناخوالو چاپیریال رامنځته شوی او نوموړی یو ځل بیا ممکن د مارچ د 9 انتخاباتو کې د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي. کریموف د منځنۍ اسیا تر ټولو غښتلی دیکتاتور او بېرحمه مشر دی. دا د 1.5 میلیون وګړو جمهور رئیس دی او دا د مرکزی آسیا د ټولو نفوسو تقریبا نیمایي برخه ده. کریموف په ازبکستان سخت او جدي واک لري. کریموف نږدې دوست نه لري او حتی د خپلې مشرې لور ګلنارې چې په کور کې نظر بنده ده هم پروانه کوي. اسلام کریموف حتی یو ځل ګلناره او د هغې اولادونه د ټوپک په زور د جمهوري ریاست له ماڼۍ نه ایستلي ول. دغه دیکتاتور د خپل وراره جمشید د بندي کېدو او د دماغي ناروغانو روغتون ته د هغه د تلو مخه هم ونه نیوله. د جمشید مور یعنی د کریموف ورنداري څو ځلې د خپل زوی د ژغورنې غوښتنه ورڅخه کړې وه. د کریموف د ژوند تاریخ لیکونکي وای نوموړی درې کلن و چې پلار یې عبدالغنی کریموف له بنده آزاد شو او دی مرستون ته ورکړ. کله چې دوهم نړیوال جنگ ختم شو په مرستونونو او یتیم خانو کې د زیاتې ګڼې ګڼې له امله چارواکو هغه کوچنیان چې پلار یا مور ژوندي ول له مرستون نه خارج کړل. کریموف هم په دې ډله کې و. اسلام کریموف یو ډیر شوخ او له کنټروله وتلی او کلن هلک و او پلار یې مجبور شو چې نوموړی بیرته مرستون ته ورکړي. کریموف د ځوانۍ تر وخته په مرستون کې پاتې شو. ځینې څېړونکي وایي کریموف په درسونو کې ډېر تکړه و، خو ځینې نور بیا وایي چې نوموړی د سمرقند د خټکیو او هندوانو په بازار کې د خټکیو پیژندل شوی غل هم و. اسلام کریموف د 1989 کال جون میاشت کې د ازبکستان د کمونست ګوند د عمومي منشي په توګه وټاکل شو او وروسته د 1990 کال مارچ میاشتې په 24 نېټه د وخت د شوروي اتحاد ازبکستان جمهور رئیس شو. که چیرې څوک غواړي په راتلونکو میاشتو او کلونو کې د اسلام کریموف د اقداماتو وړاندوینه وکړي، غوره به وي چې د هغه تیر تاریخ او سابقې ته نظر وکړي. دی چې هر عمل کوي په کار کې به یې اعتماد، وفاداري او خواخوږي نه تر سترګو کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلي دي چې چین د پاکستان کې د بجلی د بحران د هوارولو لپاره د 400 میگاواټه بجلی ورکولو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی هغه بحران لا هم دوام لري کوم چې د اوسنی حکومت تر واک تر رسیدو وړاندې موجود وو. واکمن مسلم لیگ نن په 2013 کال کې تر ټول ټاکنو وړاندې ویلي وو چې که واک ته ورسېده نو د بجلی کمی به پوره کوي. شاهین بنیرای د دې لنډیز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکلي دي چې چین پاکستان ته د 400 میگاواټه بجلی ورکولو وړاندیز کړی دی او په نږدې 400 کې به په دغه اړه یوه لوزنامه هم لاسلیک شي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه خپل اقتصادي ډلې ته د لوزنامې د عملي کولو لپاره د ګامونو پورته کولو ویلي دي. د اوبو او بجلی وزارت یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې د چین سره د لوزنامې لپاره ورته یو مسوده ترلاسه شوې ده او یو پلاوی د چین د چارواکو سره د خبرو لپاره بیجینګ ته تللی دی. د پرایویټ پاور او انفراستراکچر بورډ او د نېشنل ترانسمیشن او ډسپیچ کمپنۍ وکیلانو په دغه مسوده کې ځینې بدلونونه تجویز کړي دي، په کوم باندې چې بعد مارچ په 15 نېټه د چین او پاکستان ترمنځ د مرستو د شریک کمیشن په غونډه کې بحث کیږي. په دې غونډه کې به د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر تفصیل له هم حتمی شکل ورکول کیږي. ډان ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د بجلی او اوبو وفاقي وزیر خواجه آصف اشاره ورکړې ده چې دا پروژه به تر کال 2018 پای ته ورسي. حکومت د وړاندې نه اعلان کړی دی چې په کال 2018 کې به د چین په مرسته په قامی گریډ کې 1400 میگاواټه بجلی جمع کړي.
امریکا وای چې له افغان مشرانو سره ملاقات ګټور وو او دوی له افغانستان سره د کلکې ملګرتیا ژمنتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امریکا په سفر دي. ملیحه امیرزاده د په دې اړه رپورت لري.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری په کیمپ ډیوډ کې له افغان مشرانو سره د ګټورو خبرو اترو هرکلی کړی دی. کیری د مارچ پر 23 نیټه یو خبری کانفرنس ته ویل چې د دوی ترمنځ ملاقاتونه د دوی د پایدار ملګرتیا اهمیت ښایي. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر، افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره د یو ورځنو خبرو اترو پسو کړې. کارټر وویل چې واشنگټن له افغانستان سره د مضبوطې او ستراتیژیکې ملګرتیا کلکه ژمنتیا لري. هغه زیاته کړه چې انتظامیه به له کانګرس غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د 2018 کال پورې د 3,25,000 افغان امنیتي ځواکونو ته فنډونه ورکړل شي. کارټر وویل چې افغان او ائتلافي پوځي کمانډرانو په ګډه د ځواکونو د دغه شمېر ساتلو وړاندیز کړی دی چې دا ډول په امنیتي برخه کې ترلاسه شوی ګټه دوامداره ثابت شي. جان کیری ویل چې له دې سربیره به واشنگټن د یو مستقیم او شفاف اقتصادي فورم ته د ودې ورکولو لپاره په ځانګړي ډول $800 میلیون مختصوي. اشرف غنی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د زر نه وتلو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د نیټو جنگي مشن تیر کال په دسمبر میاشت کې پای ته ورسید، خو امریکا اوس هم هلته 9,800 سرتېري لري. د ټاکل شوي پلان سره سم به د 2018 کال پورې دغه شمېر 15,500 ته راټیټ شي. غنی ویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر په حق له فیصله به ولسمشر باراک اوباما کوي. هغه ویل چې که څه هم په هیواد کې امنیتي حالات سخت دي، خو ځواکونه د خپل وطن د خدمت لپاره تیار دي. کیری ویل چې اوباما د غنی پر غوښتنه په سنجیدګۍ سره غور کوي. تمه کیږي چې د مارچ پر 24مه نیټه په سپینه ماڼۍ کې اشرف غنی له بارک اوباما سره امریکایي سرتیرو په شمیر خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی په پرتله اشرف غنی د امریکا په وړاندې په رویه کې جدا بلل کیږي چې کرزی د خپل واک په موده کې دوه اړخیز امنیتي دفاعي تړون دستخط نه کړ. اشرف غنی په 13 سپتمبر کې په واک کې د راتللو نه څو ورځې وروسته دغه تړون لاسلیک کړ او له هغې راهیسې له واشنگټن سره نږدې تعلقات لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجه
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان ډان او رسپانه وایي د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان څو میاشتې وسوې خو لا هم حکومت د هغو مدرسو په ململ کې پاتې راغلی دي چې سختدرزي او ترهګري خپروي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
پاکستانی ورځپاڼه ران لیکي چې د نېشنل اکشن پلان 3 میاشتې پوره سوي خو ښکاري چې مرکزي حکومت لا هم دا فیصله نه ده کړې چې کوم وزارت به د مدرسو چارې ترله تېروي. حکومت ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد تګلارې له مخې به د هغو مدرسو پر ضد کاروایي کوي چې ترهګري او انتها پسندي خوروي. خو د ډان په خبره آیا دا کار د داخله وزارت دی چې معلومه کړي چې کومې مدرسې ترهګري او انتها پسندي خوروي که نه دا کار د مذهبي چارو د وزارت یا بیا د خزانه وزارت دی؟ ورځپاڼه وایي تر څو دغه وزارت د نصاب اصلاحات د وسلوالو نیولو او دوی ته د پیسو د ورکړې د مخنیوي په اړه کار ترسره کړی نه وي تر هغو پورې به د دغو مدرسو له لاسه د ملک امنیت له ګواښ سره مخامخ وي. ډان پرمخ لیکي چې نه سیاسي حکومت او نه هم فوج دې خبرې ته ترجیح ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د مسلم لیگ نون حکومت ښکاري چې هیڅ هم کول نه غواړي او دا شان فوج یا خوار له مخه د وسلوالو او سختریزو پر ضد جګړه کې زیات مصروف دی یا بیا انتیا پزندې پر ضد اقدامات د ځان ذمہواری نه غنی.
عبدالحی کاکړو او سم تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام تاند هیل وړاندې کو د دې خبرونه قربانه انیسا اجمل.
ستړې مشه په تاندې هیل خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په خاص توګه د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شوی یوې خزي د پیښې په اړه ریپورت لرو. د دې ترڅنګ د سواد د نیلم چټان مرکا او د کابل د ډاکټر نسرین اوریاخیل د کامیابو په اړه معلومات درکو. ویشت کلنا فرخنده چې د مارچ په 19مه په کابل کې مذهبي پاڼو ته د سپکاوي په تور د قهرجنو کسانو لخوا وجل شي وه د 13 ګل پرورس خاورو ته وسپارل شوه. ځینو قهرجنو فرخنده لومړی وهله وټکوله او بیا یې مړی وسوسول شو او په اخره کې سیند ته وغورځول شوه. افغان حکومت، ملګری ملتونو او د بشري حقوقو ادارو مدني ټولنو فعالانو د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د فرخندې په جنازه کې شریکو کسانو هغه بے ګناه بلله او د مجرمانو پر ضد یې نارې ولګولې او د انصاف غوښتنه یې وکړه. له یوې ښځې سره د داسې سلوک پیښې په پاکستان کې هم شوې دي چې پکې یوه پیښه د کوټ رادا کشن د یوې عیسائی جوړې شما بیبی او شهزاد ده. تیر کال د پاکستان په کوټ رادا کشن کې قهرجنو کسانو دغه عیسائی جوړه مذهب ته د سپکاوي په تور وژله او بیا یې ورله مړې یوې بټې ته واچول او وسوسول. خو په افغانستان کې د مذهبي سپکاوي په تور مخکې داسې پیښې نه دي رپورټ شوې. په دغه هواد کې د یوې مدني ټولنې او د بشري حقوقو کارکونکي نجیب الله وایي چې په افغانستان کې د ډېرې مودې د بد امنۍ او د جګړو وروسته د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي.
شعارونه لپاره کار کېږي، عملي میکانیزم چې د ټولنې د بدلون لپاره دی هغه
بنسټیز توګه باندې هغې لپاره د عمل برخې نه شته، بلکې د شعار په بڼه باندې دي چې هغه هم د سیاسي کړی او د مشرانو تر منځ د تقسیم بندۍ په چوکاټ کې ماته راغلي دي. تر څو چې دغه شعاري بڼې واوسي، زه فکر نه کوم چې د بشري حقونو په هکله باندې هغه تصور چې په دې ټول بشکرونو کې موجود دی په عمومي توګه باندې خبره ده، خصوصا د مدني فعالینو هغه کې د یو ولي د مینه مسایل شي او هغه د پرمختګ وکړي او هغه کې د بدلون مسله راشي. زه فکر کوم لا اوس هم په وخت باندې ډېر وړاندې ډېر خبرونه پراته دي، او خصوصا په وړاندې په خاصه توګه باندې کوم شعاري کارونه چې د پروژې عملي شروع کار شو، خو زه ونډه په سمبولیک ډول باندې وه او د هغې د ټولې کاري پروژې چې مې ورکړې شوې هغه د نارینه ونډه پکې وه. د شعار تر حدې پورې په ډېرو کارونو کې د شعار تر حدې پورې کار غتل شوی دی، او په عملي توګه باندې هغه کار چې د کېدلو وړ هغه نه دی شوی.
خو بیا د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره صابرینا حمیدی وایي، تر څو چې د فرخندې په سیر د پیښو پلټنې نه وي شوې او مجرمانو ته سزاګانې نه وي شوې، په افغانستان او پاکستان کې د بشري حقوقو موضوع هیڅ معنی نه لري.
بیا هم هغه لاسته راوړنې ځکه د ښځو اړتیا ډېره زیاته ده، په هره برخه کې، که تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، د عدالت لاسرسی په برخه کې، همدارنګه د بیان د ازادۍ په برخه کې، د شخصي مسئولیت او امنیت په خاصه توګه چې په دې وروستیو کې دغه وروستیو ناامنیو پراخوالی سبب د دې شوی دی چې د ښځو حقونه خصوصا په نورو پرتو سیمو کې زیات ناست کېږي، او دغه وروستۍ بېلګې چې اتهویشتم د کار د میاشتې واقع وه چې واقعا ډېره یو ډېر یو وحشیانه او ظالمانه عمل و، د دې د مخنیوي لپاره که جدي اقدامات ترسره نه شي، نو کېدای شي چې دا د ښځو په وضعیت باندې نور منفي تاثیرات واچوي.
د افغانستان په ختیځ کې د جمعیت الاصلاح ټولنې مشر او مذهبي عالم مولانا عبدالصبور بیا وایي چې اسلامي تعلیمات کله هم د دې اجازه نه ورکوي چې د یوې ښځې بې عزتي وکړل شي او بیا ولس قانون په لاس کې واخلي او یو بې ګنا کس ووژني.
طالبان کو دیوارہ کے واضح ہے دی کہ اسلام جو حدود و تنفیذ اور قوانین و نفاذ دا افراد ہوتا یا اشخاص ہوتا نہ دیکھ پا رہے، بلکہ جو حدود و تنفیذ اور قوانین و نفاذ سے اسلام کے حکومت کا اسپار شعر ہے کہ خلق ظلم نہیں سی، خلق قاتل نہیں سی، یا خلق سے قرآن و سوزے غو نہیں سی، یا مرتد سی، عرش سی، خلق دا اقدام قول شرعان دا درست نہ دی روا نہ دی، بلکہ خلق دا بکاری کیا گا کس نہیں پولیسو ته بلاس کې ورکړي او قضا کې او څارنوالۍ کې هغې باندې دعوه وشي. شریعت خان دغه نو زما په خیال باندې خو داسې پیښو کې ویلي کېدل جرم دی، او علماو ته خو بالکل جرم دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي الساكت عن الحق شیطان اخرس، څوک چې د حق نه غلی کېږي هغه ګونګی شیطان دی. نو علماو ته خو حق پټول پکار بالکل نه دي، باید حق خبرې وکړي، منبر نه نیسي، محراب نه نیسي.
بلخوا د افغانستان د کورنو چارو وزیر نورالحق علومی د ګل پرس په پارلیمان کې د خپلې وینا پر مهال وویل چې د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کوي او د مجرمانو پر ضد پلټنې دوام لري. نوموړی وایي په فرخندې تورونه دروغ دي او دې لړ کې ځینې کسان نیول شوي هم دي.
در اینجا اعدام وارد شده صائب نیست، بالای شهید فرخنده که در اونجا وارد شده، این آدم قطعا در این مورد دست نداشته. تحقیق کردم لازی اول کردیم، این بیگنابه.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مشره صابرینا حمیدی وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې تر ډیره د داسې پیښو مخنیوي وکړي، خو باید چې حکومت د ښځو حقونه خوندي کړي. دغه سي نجیب الله هم وایي چې د افغانستان د مدني ټولنو فعالان او د بشری حقوقو کارکونکو دي باید د بشری حقوقو لپاره خپل رول ترسره کړي. او اوس د خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د نیلم چټان مرکه. نیلم چټان د سوات سیدو شریف سره تعلق لري او دا مهال په سوارلسم ټولګي کې زده کړې کوي. نیلم چټان په سوات کې په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال بې کوره شوي خلکو سره ډېره مرسته کړې وه، او دغسې د ټولنې د فلاح لپاره نور کارونه هم کوي. هغه وایي
اصل کې کله چې سواد د حالت خراب شو مونږ دل سواد کې پات شو د ما والد صاحب د فاميلي وال خپل کور وال مونږ سواد کې او دلته کې مونږ مختلف خلک چې زموږ دی سایت راغله او مخې د زموږ طرفون ترالو نه غوړه مونږ څنګه کوله او بیا د خلک د بیزنم لاړو آی ډی پی په شکل کې مونږ پاتې شو دا هغه نن تک بیا ما لیکل شروع کړو مطلب پرنٹ میډیا باندې ما کالم لیکلی یا به ورکه شان بیان ورکو خو خپل کم زمون چې خیالات هغه به مونږ خلکو سره شیر کول نو هغه سره بیا لکه ما خپل سوشل اکټیویټی سٹارټ سپای کوم دا چې کار کو چې دلته بچا پولیو قطرینا کولې نو هغه له بچو هغه به په حق کولو یا به ایجوکیشن سمسلو اچا ته هغه به کولې
نیلم چټانوای په سواد کې به په یو وخت کې د کلمونو او د غسې د لوب نور سامان د وسلو په شکل جوړېدو چې رستو یې دې پرسید کمپاین پیل کړو
هغه نه پس بیا ما خپل اکټیویټیز ډېر سیوا شنو د ما مخ ته یو ایشو رااله او هغه دا چې دلته په سواد کې یو قسم قلم خرڅېدو پینونه او په هغه کې به هغه له ویدا چې شکل ورکړو لکه راکټ لانچر ګرنیټ او دا نو هغه ایشو چې هغه ما ډېر زیات هایلایټ کړو په هغه مختلف ټاک شوز شو او هغه چې نو هغه ډېره مخې ته لاړه د هغه نه پس چې دی نو بیا دغه شو ګورنمنټ په خپل مجبور شو هغه خبره چې ده نو هغوی پې بین ولګو په دې سره شیزونو باندې نو چې کله هغې باندې بین ولګېدو نو هغې سره بیا ما ته مختلف اوارډ میلاو شو د هغوی سره مختلف او ګولډ میډل راته میلاو شو
نیلم چټان ته مختلفو غیر سرکاري ادارو جایزې او د سرو زرو میډال هم ورکړی دی دا زیاتوي چې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو سیمو د پرمختګ لپاره د پښتنو جینکو کردار ډیر مهم دی
زه پوه شوم چې مطلب لکه زمونږ د پښتنو ته ټول پاکستان ته زمونږ ضرورت دی خو خاص کر زمونږ پښتنو ته زمونږ ضرورت دی ځکه زمونږ هغه ښځې چې هغوی د یو ملا په خوله باندې داسې ګمراه شوې چې هغو خپل کالي ورکړو هغو خپل بچي ولېږل هغو پسې او دومره هغو پوهه نه شوې چې مطلب مخې ته سره روان دی نو اوس ما بیا دا ځان سره داسې لوز وکړو چې مطلب مخې ته څنګه هم حالات جوړېدی چې اول مونږه خپل خلکو حقوق موریانو له یو تربیت ورکو چې څنګه به خپل بچی د شرګردۍ نه بچ ساتي او ورسره ورسره بل ایشو مخې ته راغلي د واړه بوتل راوالي پلاستیکي بوتل پپسي والے بوتل او هغې نه راکټ لانچر جوړی اصل کې دا خبرې د دې خلکو لپاره ډېرې وړې دي خو دې ته چې زه خپل نظریه وګورم دا ډېر غلط اثر پرې باسي د وړو په ذهن نو دې سره ما بیا خپل دا کمپین سٹارٹ کو پیس فار نیو جنریشن د نوی نسل لپاره امن را سکول ته لاړ شو او د پینټینګ یو ټریننګ ورته وکړو چې پینټینګ خلک څنګه کوي یا کمپیوټر خلک څنګه زده کوي او بیا د هغوی په منځ کې کمپټیشن کو او بل خبره دا چې نظم اورګنایزیشن چې نظم ډونر شته دی مونږ صرف خدمت خلک چې کوم دی مونږ صرف هغه کوو
نیلم چټان وای چې کله د ټولنې لپاره د خیر خیګړی کارونه کول نو ورته ډېری مسالې جوړې کړل شوې دي او ځان پسې د خلکو مختلفې خبرې هم اوریدلې دي خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکړی دی نیلم چټان سیاتوي پراتلونکي کې صحافت ته دراتلو شوق لري او د یوې خبریالې په توګه د پښتنو مسالې راوچتول غواړي د نیلم چټان مرکه تاسو واوریده او اوس د افغان ډاکټرې نسرین اوریاخیل د کامیابو په اړه معلومات درکو ډاکټر نسرین اوریاخیل په کابل کې زیږیدلې او د کابل په ملالې روغتون کې د یوې مشرې او د بشري حقوقو د فعالې په توګه کار کوي هغه په جاپان بنگلاديش پاکستان او افغانستان کې خپلې زده کړې کړې دي نسرین اوریاخیل ته تیر کال د نړۍ د زړورو ښځو جایزه ورکړل شوې ده نوموړی ته دا جایزه د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې په نتیجه کې ورکړل شوې ده
efforts to promote women's health and provide maternal health services in Afghanistan we name Dr. Nasrin Uriyahil a woman of courage
د امریکا ولسمشر میرمن میشل اوباما د دې انعام اعلان لپاره په جوړې شوې غونډه کې ویلي وو دغه میرمنو داسې کارونه کړي دي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو یې اغیز کړی دی د زړورو میرمنو نړیواله جایزه په 2009 کال کې پیل شوه دا جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې د سولې انصاف بشری حقوقو برابرۍ او د ښځو د پیاوړتوب په برخو کې ځانګړې زړورتیا ښودلې وي
Thank you.
به د دې اونې تاندی هلې خبرونه دا اونې مو په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه ریپورت لرلو. د دې ترڅنګ د سواد نیلم چټان مرکا او د نسرین اوریا خیل د کامیابیانو په اړه تاسو واوریدل. که د خبرونې په اړه سرای لري نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه زه نیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اورئ.